قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا وخت په واشنگټن کې د شپې 8 بجې او 2 دقیقې خو د خبرونه په پیل کې تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دی چې کده ایران د زروي چار په بحثونو کې سختي پریکړې ونیسي مرکچان به دا جریان نور ختم کړي د افغانستان د زرغون بهیر مشر امر الله صالح ویل دی چې د افغانستان امنیتي ستونزه اصلا د پاکستان سره ده او یونان د اقتصادي اصلاحاتو وروستۍ پیشنهاد د اروپا د مالی وزیران ته وړاندې کړی دی
نن جمعه ده د 1400 نوي کال د سرطان د میاشتې 9 ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 10 کېږي قدرمنو اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سي په جنوبي ولایتونو کې د امنیتي وضع د ښه کولو په خاطر د ظفر په نوم پوځي عملیات پیلېږي په اسلام آباد کې د طالبانو سره خبرې په دوستانه فضا کې سوي دي دا او ځینې نور مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله اوریدلی سي خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې طاهر اتګزی صاحب او زه شافی سرداری تاسته اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د پنځشنبه په ورځ ویل دی چې کده ایران د زروي چارو په بحثونو کې سخت پریکړې ونیسي مرکچان تیار دی چې دا جریان نور ختم کړي کیری په وینا کې خبري اعلانو ته وویل چې د یوې موافقې په ترلاسه کولو کې به موږ بیړه ونه کړو او نه به د چا لخوا بیړه ومنو هغه دې ته اشاره وکړه چې د یوې جامع موافقې په خوا حقیقي پرمختګ سوی دی سپینې ماڼۍ هم د کیری د خبرو په اساس ویل دی چې جمهور رئیس براک اوباما به د امریکا د مذاکراتو هیئت په داسې حال کې د وینا څخه بیرته راوغواړي چې دا مذاکرات ګټور او رغونکي نه وي
د افغانستان د زرغون بهیر مشر امر الله صالح وای مونږ لکه د نورو ملکونو په شان مشکلات هم لرو چې په هغه کې داخلي شخړې د یادولو وړ دي البته هغه وای چې دا د ژوند یو طبي برخه ده لکن هغه وای چې په امنیتي برخه کې بغیر له پاکستان نه مونږ د نورو گاونډي ملکونو سره سم مشکلات نه لرو هغه وای
په امنیتی برخه کې موږ بغیر له دې چې پاکستان سره مشکل لرو نور خپل پنځه نور گاونډۍ سره موږ ډېر ښه اړیکې لرو یوازنۍ ستر ستونزه چې د امنیت په برخه کې ده هغه دا دی چې پاکستان ځان دپاره حق ورکوي د جهاد په خاطر چې په کابل کې نفوذ ولري او غیر مشروع نفوذ ولري
د افغانستان د زرغون بهیر مشر خاغلی صالح امریکا ته د خپل سفر په وخت کې زمونږ سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په باب یو مرکه کړې ده چې زمونږ د نن سار په دویم خبرونه کې مهیروي
خبرونه ته دوام ورکوه یونان د اقتصادي اصلاحاتو وروستی پیشنهاد د اروپا د مالیه وزیرانو ته وړاندې کړی دی او اوس به نو دغه وزیران دا فیصله کوي چې یونان ته چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی نور پورونه هم ورکړي کنه د یونان د دغه پیشنهاد په اړه لږ معلومات خپاره سوي دي مګر په رپورټونو کې ویل سوي دي چې په هغه کې د خرڅلاو په شانو باندې د مالیاتو د زیاتولو او د لګښتونو د کمولو په اړه د اروپایي اتحاد غوښتنې شامل دي د یونان پارلمان به نن د جمعې په ورځ دا پریکړه کوي چې دغه اصلاحات منظور کړي کنه او له بلې خوا د اروپایي اتحاد نور ټول 28 غړي هیوادونه به د یک شنبې په ورځ د یونان په حالاتو باندې د مشرانو عاجله غونډه راوبولي
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړو کې به د بشري مرستو رسولو په خاطر ځنډ راسي او دا ځنډ به نن د جمعې په ورځ وروسته پیل سي د دې اعلان سره سم به د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې او د حوثي شیعه یاغیانو سره په جګړو کې وقفه راسي او په دې سره به په ټول یمن کې په میلیونونو یمنیانو ته د مرستو مواد ورسول سي
د بریکس د پنځو هیوادونو مشرانو د پرمختګ او انکشاف د یو بانک او د پیسو د ساتنې د یوې بلې موسسې د جوړېدو اعلان کړی دی دغه دواړې موسسې به د نړۍ د دوو نورو مالي موسسو لکه نړیوال وچې صندوق او نړیوال بانک بدل وي دا ډله هیوادونه برازیل روسیا هند چین او جنوبي افریقا ده او د هغو مشرانو پرون د پنځشنبه په ورځ په روسیه کې غونډه کړې ده دې غونډې روسیې ته د دې موقع ورکړه چې دا وښيي چې هغه هیواد دوستان او متحدان لري. که څه هم چې د کریمیا د نیولو او په ختیز یوکران کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ کولو له کبله د لویدیز تر اقتصادي بندیزونو لاندې ده، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د غونډې په آخر کې له خپلې خوا د بریکس د نورو هیوادونو د مشرانو لخوا یوه بیانیه ولوستله.
یوه امریکایي جنرال روسیا او چین د امریکا متحده ایالاتو ته لومړی او دوهمه درجه ګواښونه بللی دي. جنرال جوزف ډنفر چې د امریکا د اردو د لوی درسیزانو راتلونکي رئیس به وي، د سنا د مجلس د وسروالو چارو کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې وویل چې روسیا زموږ ملي امنیت ته تر ټولو زیات لوی ګواښ دی. هغه وویل چې د روسیې کارونه موږ ته خبرداری دی.
او نړیوال وچی صندوق پرون د پنځم په ورځ په 2015 کال کې خپل اقتصادي پیشبیني بشپړه کړې، او ویلي دي چې په دې کال کې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي وده چې د نړۍ تر ټولو ستر اقتصاد لري څو کده. نړیوال وچی صندوق ویلي دي چې په روان کال کې به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده وکړي. د امریکا اقتصاد د سش کال په سر کې د هوا د خرابوالي په وجه د کال په لومړیو درو میاشتو کې د 1% 2.0 راټیټ شوی وو، او د نړیوال وجهي صندوق د پیشبینی له مخې به د دې هیواد اقتصادي ودې کچه 2.5% وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 9 دقیقې دی. اوس په مخریز موږ د خبرونې لومړی رپورت. امنیتي چارواکي وایي چې په جنوبي ولایاتو کې د امنیتي وضع د شکولو په خاطر د ظفر په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. دغه عملیات چې شپږ میاشتې به وخت ونیسي، اساسي موخه یې په زابل، روزګان او کندهار ولایتونو کې د امنیت او ثبات ټینګښت او د سیمه ییزې حکومت ولې پیاوړتیا بلل کیږي. نور تفصیل له عزالله پوپل څخه واوري چې د کندهار څخه یې رپورټ راستولی دی.
په جنوب کې د 215 ماتل قولي اردو په کمانډانۍ کې د ظفر پوځي عملیاتو د پیل لپاره په مشورتي ناسته کې د کندهار، زابل او روزګان ولایتونو چارواکو ویل چې پوځي عملیات به پر یو وخت پیلېږي او ډیره تکیه به د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو عملیاتو وي. د جنوبي ولایتو د امنیتي چارو اپراتیوي رئیس او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې خپل امنیتي ځواکونه له دیپای حالت څخه تاروزی حالت را باسي او د امنیت د خوندیتوب په برخه کې به ابتکار په خپل لاس کې واخلي. د روزګان سرپرست امان الله تیموري وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو جبهي جګړې زیاتې شوې دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت هغه ولسوالۍ دي پیاوړي سي چې د هلمند له نارام ولسوالیو سره ګډه پوله لري او روزګان هم نام نه کړی دی. د زابل والی انور اسحقزی په دې باور دي چې په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره مهمه ده چې چارواکي له خلکو سره ښه رویه وکړي، هغوی پر ځان راټول کړي او ټولنیز عدالت پلی کړي. هغه زیاته کړه چې د امنیت ساتلو بوج باید یوازې پر امنیتي ځواکونو وانه چول سي، تر څنګ یې د ملکی حکومت ولی چارواکي اما ذهنیتونه روښانه کړي. د زابل امنیه قومندان جنرال میرویس نورزی بیا یوې بلې ډېرې مهمې او جدي ستونزې ته ګوته نیسي. نوموړی زیاتوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د دندې پر مهال ورته څرګنده سوه چې په زابل کې د پولیسو امتیازات د هغوی لوړپوړو مامورینو ترلاسه کول، خو عملا د پولیسو شمیر کم و.
هغه
پر په جنوبی ولایتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو لزیاتوالي څخه ډیرې ځای اوسیدونکو هم اندیشمن دي. دوی وایي چې په کلیوالي سیمو کې ژوند تر ټولو سخت حالت ته رسیدلی، لارې بندې او خوراکي توکي هم په ډیره لوړه بیه ترلاسه کیږي. خو امنیتي مقامات وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ظفر په نوم پیلیدونکي ستر پوځي عملیات د دولت د وسلوارو مخالفینو په وړاندې ډیر په جدیت ترسره سي او شته ګواښونه به تر ډیره راکم کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا، رادیو کندهار.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سواری دی. یو شمیر عام افغانان شکایت کوي چې په امنیتي ځواکونو کې په نشه اخته کسان شته. دوی وایي چې د ملي اردو او پولیسو یو شمیر سرتیری نشه کوي او له خلکو سره ناوړه چلند کوي. په دې باره کې خبریال ممتاز بهیر رپورټ راکوي.
افغان پوس کې په نشه یي توکو روږ دي کسان زیات دي، ملکیانو مو سره په عذاب یو، بې ځای غوسې کوي. تاسو حساب نشي کوی، نه پیره کولی شي، نه ګزمه کولی.
دا د کابل ښار اوسیدونکي درویشت کلن جاوید غږ دی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر نشه یي توکو د یو شمېر روږ دو سرتیرو پشتون نیوکه کوي او وایي پر نشو روږ دي سرتیري نه یوازې دا چې خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي، بلکې عام افغانان هم ورڅخه په عذاب دي.
خبر پوهېږي مخدار شی چې وایي وایي بسار دي کې جنگ چې وظیفې ته په وخت نشي تللی، بس هسې بې بندوباري جوړه کړې ده. همدا حساب ته
عام افغانان وایي هغه امنیتي ځواکونه چې پر نشه یي توکو روږ دي له خلکو سره ناوړه چلند کوي او د خپلو دندو په ترسره کولو کې هم ناغېړي کوي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی اتلس کلن بختالله وایي هغه هم د ملي اردو او پولیسو یو شمېر سرتیري د چرسو د څکلو پر مهال لیدلی دي.
ما خو لیدلی دي نسوار او سرګټ دا او چرس دا مې لیدلی دي، خو پوډر موډر مې نه لیدلی. چرسین ما په اردو کې لیدلی دي، پولیسو دوانو کې لیدلی.
ځینې نور بیا هغه امنیتي ځواکونه چې پر نشه یي توکو روږ دي د نشه یي توکو له کاروباریانو سره په لاس لرلو تورنوي.
زما نوم عمر دی، عمر مې 15 کاله دی. دا خو په افغان پوز او پولیسو نظم مې او پټولو کې دا کارونه شته دي. پلا چرس خین اسوار وخی سیګریټ وخی زیات چې دی د کاروباریانو سره لاس لري. کاروباریانو لوي چې تاسو راځي او دغه چرس په خپل خرڅوي او زمنګ خپل استحقاق پکې راکوي.
دوی له افغان چرواکو څخه غواړي چې نشيان د افغان امنیتي ځواکونو لیکو څخه وباسي.
زما نظر دا دی چې دا پری دی، اول خو پری دی او چې پری نه دی نه به دغه نه لري کې حکومت.
بس دغه چې لمخې دغه څو چې پونشي ته کوروګ دی دا دغه نه لري کې قطعات نه لري کې دا وسام کارو
شی. افغان امنیتی چارواکي هم د امنیتی ځواکونو په قطعاتو کې پر نشئی توکو د روغ د سرتیرو موجودیت تاییدوي، خو دغه سرتیرو د شمیر په اړه به خبري خي. د دوی پر وینا کې چیرې د اردو او پولیسو په قطعاتو کې پر نشو روغ د سرتیری په نخشي لومړی درملنه کوي او کبیا هم دغه توکو په کارولو ونیول شول نو له دندو څخه یو باسي. د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان دولت وزیري او د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقي داسې وایي.
کچيري څوک راغلي وي یا په چار سروګ دی وي او یا په هیروینو باندې روغ دی وي او یا په الکول باندې روغ دی وي او مونږ یې وګورو، مونږ هغه سرتیره د اردو نه شړو روباسوي، یا روختون ته لیګو، یا تداوی کو او یا د روختون نه رخصتو.
تیر درې کال کې مونږ ډېر کوشش وکړ چې خپل صفوف تصفیه کو. هغه د خطر چې اوس کافي د شمیر د نگانه مونږ مشکلات نه لرو او اوس هغه د تصفیه مرحله مونږ عملي کو چې په کم ځای کې سرباز یا عسكر مو محصر نه یو خاينه خاصه پکم بد عمل باندې دوی معتاد یغه لریکو پاس.
افغان امنیتی چارواکی وای د ملي اردو او پولیسو لیکو ته د جلب او جذب د بهیر پر مهال زیاته حساسه شوی چې پر نشو روغ دي کسان جذب نشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
زمان بگر
تاسیز مرسهارانی پښتو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو ستوري درنو اوریدونکو په مکرې زمر د خبرونه دی راپورته د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق وای کچيري په یمن کې د تیلو په وارداتو باندې لګیدلې محدودیتونه لري نه کړی نو په هغه ملک به ممکن په لسګونو زره ماشومان مرسي د امریکا جاغ خبريالي لیز شلاین په دې باب د جنیو څخه رپورټ را لري دی چې د خلاصې تستوري ولګیږي
د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وزي صندوق یو نتاق کریستوف بولیراک وایي چې د یمن تیل ممکن په یوه هفته کې ختم شي هغه وایي
If restrictions on the commercial imports of food and fuel continue then it will kill more children
که چېرې په تجارتي وارداتي تیلو او خوراکي موادو باندې محدودیتونه دوام پیدا کاندي نو دا به پراتلونکو میاشتو کې د بمونو او د ډزو نه زیات ماشومان ووژني هغه له بولی را کوي چې پراتلونکو درو میاشتو کې به په یمن کې تقریبا 140,000 ماشومان د سخت لوګ سره مخامخ شي هغه دا هم ویل دي چې هم دا اوس په یمن کې تقریبا 2.5 میلیون ماشومان د اسهال او د نورو مرزونو د خطر سره مخامخ دي او کچره تیل په وخت راونه رسیږي نو خاروالی به بیا د دې قابلیتونه لري چې د خلکو کورونو ته په بمبو کې پاکی او پمپ کړي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وزي صندوق دغه نتا خغلی بولی را کوي چې په ټول ملک کې د واکسین مرکزونو تقریبا خپل کارونه بند کړي دي او د ماشومان د نمونیا او د سرخکانو د مرزونو سره مخامخ کړي هغه وایي
In this difficult situation, UNICEF is delivering vital health, nutrition, water, sanitation and
protection. UNICEF په دې سختو شرایطو کې حل ته پټول ملکی او بو خوراکي او طبي مواد تقسیم کړی دي او همې پټول ملکی حفاظتي خدمات برابر کړی په هر حال زنو سیمو ته د بشري مرستو پر سوالو کې فوق العاده زیات مشکلات شته دي ځکه چې اکثرا په یمن کې وسلواله ډلې د دوی مخه بندي حال دا چې هلته خلک زمون بشري مرستو ته سخت احتیاج دي یمن د شخړو نه مخکې تقریبا 90% خپل تیل او خوراکي مواد د خارج نه راواردول د کم وخت نه چې په یمن کې شخړې پیل شوې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ملک په ټولو وارداتي مالونو د تفتیش پریکړه په دې خاطر کړي چې هغه ملک ته د وسلو د انتقال مخه بند کړي نړیواله صحی ټولنې د رپورت لمخې ویل کیږي چې د مارچ د 19 نه بیا د میتر سلوره منټې پورې په یمن کې تقریبا 1,409 نمړه او د شپږو زرو نه زیات زخمی شوی دي په دغه زخمی شو او وژل شو کسانو کې زیاتې ملکیان دي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او د دې اسپام کړی دی مرکته د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د حکومت د هیئت مشر حاجی عزیز الله دین محمد وایي چې د طالبانو سره خبرې په دوستانه فضا کې وسوي او نوري غونډې به هم وسی هغه د خبرې د امریکا جغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړی دی چې په ګډه به یې واورو
دین محمد صاحب تاسو ته سلامونه او ښه راغلاست وایم په پیل کې که د احقانی او طالبانو د استازو په اکله خبرې وکړئ څوک وو او هایا دا د طالبانو استازو څخه دا برېښېدل چې د ملا عمر نمایندګي کوي که نه
بسم الله الرحمن الرحیم برخنا خبر تاسو ته استاد دلارنه د آشنا تلویزیون ټول اوریدونکو ته السلام علیکم یقیني خبره داده چې الته د حقانی صاحب کوم نماینده راغله او هغه عجیب د یقینا چې د غوی نمائندګی کوله او همداسې د کوم چې د کوټې د شورا چې اوس هغه تقریبا د جنگ مشري هم هغوی کوي د هغوی په نمائندګۍ چې څوک راغلی و هغه هم د هغو د مهمو غړو نه و چې هغه دا ویلي چې زه پوره صلاحیت د خپلې شورا د خوانه لرم.
بله دین مامن صاحب، بهرانیانو په دې غونډه کې څه نقش درلوده؟ په خاصه توګه پاکستان په دې کې څه نقش درلوده؟
هلته خو د پاکستان د خلکو دوه نقش وو. یو دا و چې کوربتوب وکړو،
بله،
لکه یعنی د غونډې دغه د مشري درلودله، او علاوه د هغې نه د ناظرینو په طرف کې هم ناست و دوی، او علاوه دغه نه د پاکستان نه د چین دولت او د متحده ایالاتو د دولت د دوی نمائندگان هم ناست وو.
بله، په دې غونډه کې د ښځو پر حقوقو باندې هم خبرې شوې دي او کنه، او په راتلونکو غونډو کې به د ښځو استازي هم ګډون وکړي کنه؟
د البته په هغه فهرست کې چې به ور باندې باس کیږي، نو طبعا د مدني حقوق او قانون اساسي او همداسې لکه دا څه دي چې د مونږ د خوانه به مطرح کیږي، او همداسې د هغو د خوانه هم څه موضوعات و چې د هغوی د خوانه مطرح کیږي. نو طبیعي خبره ده چې کله د خبرو نور پړاوونه راځي، نو په نورو پړاوونو کې به د هم د ښځو په حقوقو باندې به بحث کیږي، او دا د احتمال ولري چې خزه دی هم پکې شریکي.
بله، په خو د افغانستان او متحده ایالاتو د سولې شرطونه دا و چې باید طالبان اساسي قانون ومني او د القاعده څخه بیل شي. آیا دغه شرطونه یې منلي دي؟ لدې څخه ورتیر شوي دي او کنه؟
نه، مونږ خو لکه دغه پرونی مذاکرات چې وو هغه په دی و چې ټولې کومې خبرې چې دي دا به د میز په مخ باندې ږدو او باندې باس کوو، د هغې یو فهرست هم جوړ کړی دی. نو په دې اساس باندې باس به په نورو غونډو کې کیږي.
بله، کومې داسې موضوعګانې وې چې تاسو تر ټولو زیات بحث پرې وکړ په پرونۍ غونډه کې، او کومه موضوع ډېر تاوده بحثونه یې راوپارول؟ آیا تاسو د افغانستان په اساسي قانون باندې هم بحث وکړ او کنه؟
یاره، زیات خو موضوع د خارجي قوا موجودیت په افغانستان کې، په دې موضوع باندې زیات بحث وشو، د بندیانو په موضوع باندې بحث وشو، تور لیست باندې، او دا ځینې پابندۍ چې شته دي د ملل متحد د خوانه په دې موضوعاتو باندې، مثلا د اوربند موضوع یاد شوه، او د اعتماد د جوړولو په نور موضوعاتو باندې خبرې وشوې. یعنی په مجموعي تور باندې د دواړو طرفونو نه داسې خبرې وې چې باغه د باس لاندې راغلي. خو البته دلته تفصیل لپاره ډیر وخت نه وو، نو زمونږ دغه هم دا و چې مونږه نیټه وټاکو، او مونږه هغه موضوعات سره فهرست کو چې په نورو مجالس کې بیا پی خبرې کوو. نو په دې اساس باندې دغه موضوعات باندې خبرې وشو، تفصیل به وشو.
بله، دغه طالبان چې غونډې ته راغلي وو، دوی ځانونه څه ډول معرفي کړل؟ د امارات اسلامي استازي او کده تحریک اسلامي استازي؟
البته دوی دا خبره وکړه چې مونږ خو دغه د امارات اسلامي استازي یو، خو البته زمونږ د خوانه او د مجلس د خوانه چې دوی ته کوم خطاب کده، د تحریک طالبان په حساب باندې ورته خطاب کده.
ښه، ورستۍ پښتنه، ورستۍ خدای پامانی مو څه ډول وه، او تاسو ته څنګه برېښېدل چې دوی به په کوم لوري تللي وي؟
نو البته نور خو مونږ د ماغه ځای نه کوم ځکه چې خبرې وکړې په ماغه ځای کې سره، ځکه بېخي د پېشلمي وخت او پېشلمۍ لامل ته و چې اذانونه را باندې وشوه. نو بیا هم خدای پامانی سره غږ په غږ سره وکړه په ماغه ځای کې، او اول مونږ ووتو، هغه بېخي مونږ نه ورسته وتلي.
ډېره مننه عزیز الله دین محمد، ستاسو در ځوونه نه د معلوماتو نه بریا مو غواړم. مننه.
څولاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې که د ایران د زروي چارو په بحثونو کې سختې پریکړې ونیسي، مرکچان تیار دي چې دا جریان نور ختم کړي. یونان د اقتصادي اصلاحاتو وروستي پیشنهاد د اروپا د مالیه وزیرانو ته وړاندې کړی دی او اوس پنو دغه وزیران دا فیصله کوي چې یونان ته چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی نور پورونه هم ورکړي کنه. ملګر ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړو کې به د بشری مرستو رسولو په خاطر ځان راسي او دا ځان به نن د جمعې په ورځ وروسته پیل سي. د دې اعلان سره سم به د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې او د حوثي شیعه یاغانو سره په جګړو کې وقفه راسي او په دې سره به په ټول یمن کې په میلیونونو یمنیانو ته د مرستو مواد ورسول سي. د بریکس د پنځو هیوادونو مشرانو د پرمختګ او انکشاف د یو بانک او د پیسو د ساتنې د یوې بلې موسسې د جوړېدو اعلان کړی دی. دغه دواړې موسسې به د نړۍ د دوو نورو مالی موسسو لکه نړیوال وجهې صندوق او نړیوال بانک بدیل وي. یوه امریکایي جنرال روسیه او چین د امریکا متحده ایالاته لومړۍ او دوهمه درجه ګواښونه بللې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مخ لري د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان وریځ وي د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټشل. په کندهار کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه. په هرات کې به هم نن اسمان اوریځ وي. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي. په غزنی کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په کندوز کې به نن اسمان شین وي او په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه نیوش. په فراه کې به نن اسمان اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه اوویش. په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه شپږویش. په کوټه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 20. په پېښور کې به نن اسمان ځای اوریځ وي او په واشنگټن کې به سبا ته اسمان ځای اوریځ وي. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو د درې خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به خپل خبرونه په لاندې وخت کې تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا